السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لس بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خرغ لاس توایم په دغه پروګرام کې وړاندې 15 دقیقې پښتو موسیقي پروګرام په ژوندۍ توګه خبريږي خو لمړی په 15 دقیقو کې له معمول سره سم راپورونه او خبرونه لرو مهمه مسأله د نن پروګرام دا ده چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د امریکایي پوځیانو د هوایي بریدونو زیاتوالی د هغو سیمو په نیولو کې مرسته کړې چې پخوا له مخالفینو سره وي. دا تر خبرونو وروسته د مهمو خبرونو سرټکی. د سولې ولسی حرکت پر کونړ د پاکستان د راکټي بریدونو د مخنیوي غوښتنه وکړه. د جاوزجان ولایت امنیه قومندان سمنوال عبدالواحد وجدان وایي په یوه چاودنه کې لس طالبان وژل شوي دي او د پاکستان یوې محکمې د پخواني صدر اعظم نواز شریف محکومېدل د دوو نورو میاشتو لپاره وځنډول. پوره خبرونه. د سولې ولسی حرکت پر کونړ د پاکستان د راکټي بریدونو د مخنیوي غوښتنه وکړه. دغه حرکت وایي په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ وسلوالو شخړو مخنیوی د هم وشي. د سولې ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
د سولې ولسی حرکت ټول غړي خوښنی دي چې یو ځل بیا د پاکستان لوري پر افغان خاوره باندې بریدونه سوي دي. له بده مرغه په بریدونو کې زموږ درې تنه خویندې شهیدان سوي دي، یو شمېر ځوانان او کوچنیان ژوبل سوي دي. پر افغان حکومت او طالبانو مژغ دی چې دوی په ګډه د پاکستان لوري دغسې بریدونه مخه ونیسي.
د افغانستان جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی په ټویټر لیکلی افغان حکومت ډیورند فرضي کرښې ته پر نږدې سیمو د پاکستاني پوځیانو راکټي بریدونه د نړیوالو قوانینو ښکاره نقص بولي او هغه په شدت محکوموي. په هغو بریدونو کې چې د پاکستان له لوري شوي د راپورونو په اساس د کونړ سیمو چارواکو ویلي درې ښځې وژل شوي او څلور نور ملکیان ټپیان دي. د پاکستان ملي راډیو بیا نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره افغان پوځیان تورن کړي چې په پاکستان باندې هوانونه توغولي او د ثقیله وسلو ډزې کوي. په اعلامیه کې ادعا شوې چې د کونړ له نړۍ ولسوالۍ په دې ډزو کې تر اوسه شپږ پاکستاني سرتیري او 15 عام خلک ټپیان شوي دي. د جاوزجان ولایت امنیه قومندان عبدالواحد وجدان وایي په یوه چاودنه کې لس وسلوال طالبان وژل شوي دي. هغه دا خبره پرون ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې پیښه ماسپښین مهال په مردیان ولسوالۍ کې شوې او 12 نور ملکیان هم ټپیان دي.
یک مترف فلانکوچ که اینا مملو از مواد انفجارات داخلش تبع کرده بود
میخواست یه فلانکوچ دوله موتر چه ده طالبان و لخوا پکی منفجره مواد زی پرزای او و غختل پلوی لارو پوستو که ورسخه کار وخلی ده مردیان و لسوالی ده جنگل ریخ کلی پسیمه که چاودله په پیخه کې لس وسلوال مخالفین وژل شوي او د سیمې په شاوخوا کې ملکیان ټپیان دي. وسلوالو طالبانو د پرونی پیخې په اړه تبصره نه ده کړې. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر لیکلی د جاوزجان ولایت د اخچا ولسوالۍ په بالاحصار کې 20 افغان سرتیري وژلي دي. د جاوزجان چارواکو بیا دغه غیدان نه ده تایید کړي. د فاریاب والی نقیب الله فائق وایي په دغه ولایت کې بهرني اتباع چې ډیری د داعش د خراسان څانګې غړي دي زیات شوي. فائق پرون په یو کانفرنس کې دغه خبره وکړه.
افراد وابسته به داعش از قسمت‌های غور آمدن
به داعش پورې تړلي کسان له غور ولایت زینو برخو راغلي. په ګرزیوان او کوهستان ولسوالیو کې لخپل کورنیو سره یو ځای شوي. ځمکني او هوایي ځواکونه به دغه بهرني اتباع په نښه کوي. په وروستیو کې د فاریاب په بیلابیلو برخو کې د بهرنیو اتباعو حضور زیات شوی. نقیب الله فائق وایي په وروستیو دریو څلورو کلونو کې په دغه ولایت کې د داعش وسلوالو شمیر کم شوی او خوس له غور او بادغیس ولایتونو بیرته فاریاب ته ور روان دي. نقیب الله فائق زیاتوي په المار کې هم د بهرنیو اتباعو تر څلوېښتو زیاتې کورنۍ میشتې شوي چې اکثریت یې د داعش غړي دي. د پاکستان یوې محکمې د پخواني صدر اعظم نواز شریف محکومېدل د دوو نورو میاشتو لپاره وځنډول. له دې سره نواز شریف کولی شي خپله درملنه وکړي. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د مطبوعاتو او خپرونو ځانګړې مرستیالې فردوس عاشق ایوان په دې اړه پرون وویل د میا صاحب نواز شریف د خراب او صحی وضعې په اړه د راپورونو په اساس دغه پریکړه شوې ده. موږ پوره هیله من یو چې میا صاحب خپل علاج ته پام وکړي. په کوم مقصد چې هغوی ته حکم ورکړل شوی هیله ده ژر صحتمند شي. نواز شریف چې د اداري فساد په تور په 2 کالو بند محکوم شوی د اکتوبر په 28مه د صحی وضعیت د خرابېدو له کبله روختون ته ولېږدول شو. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف دا مهال د ختیځ ښار لاهور په یو روختون کې بستر دی. روسیه وایي کورد جنگیالیو د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې له سرحدي سیمو خپل وتل بشپړ کړي دي. روسیه وایي دا کار د انقرې او موسکو ترمنځ له موافقې سره سم ترسره شوی. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو وویل د کورد جنگیالیو تر وتلو وروسته د روسیې او سوریې پوځیان سرحدي ساحل ته سیمې ته تللي دي. شویګو وویل د کورد جنگیالیو وتل پرون تر ورکړل شوي مهلت مخکې بشپړ شوي. اخوا د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم پرون په دې اړه په انقره کې خبرې وکړې.
aldığımız bilgiler tahtında şu anda
زموږ د معلوماتو له مخې روسیې زموږ چارواکو ته دا پیغام ورکړی چې سیمې له تروریستي ډلو کاملا تصفیه شوې دي. ترکیه د کردانو په رهبرۍ د خلکو د خوندیتوب قطعې یا وای پی جی تروریستي ډله ګڼي. د روسیې دفاع وزارت د روسیې د یو عالي رتبه پوځي چارواکي چې کار یې په سوریه متمرکز دی خبرې راخیستي. هغه ویلي د کورد ملیشاو 4-5 غړي له خپلو وسلو او مهماتو سره یو ځای له ضرب الاجل سره سم له خوندي ساحې وتلي دي. ترکیه او روسیې تېره اونۍ د کردانو ملیشاو ته 1.5 ساعته وخت ورکړ چې د ترکیې له سرحدي سیمو ووځي. د کیوبا ولسمشر د هاوانا او واشنگتن ترمنځ په زیاتېدونکي کړکیچ کې له کیوبا د موسکو ملاتړ وستایي. کرملین د کیوبا د ولسمشر میګیل دایاس کانل وینا ژباړلې چې پرونی له موسکو د باندې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې پر مهال ویلي د کیوبا په وړاندې د امریکا د متحدو ایالتونو تهاجم په زیاتېدو دی. ولادیمیر پوتین په ځواب کې ویلي موږ خوشحاله یو چې د کیوبا حکومتولي په غښتل کېدو ده او روسیې تل د کیوبا خپلواک دریځ او مستقل سیاست ته ځانګړی تمایل لرلی دی. متحده ایالاتونو تر اوسه پورې د موسکو او هاوانا په دې دریځونو باندې کومه تبصره نه ده کړې. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه مو واوریدل. د دوه خبرونو د بیا لوستلو او اوریدلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. همدارنګه کولی شئ د خبرونو په لیکلي بڼه د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک facebook.com/azadiradio کې هم وګورئ. اوس راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي د امریکایي پوځیانو د هوایي حملو زیاتېدل د سیمو په تصفیه کې ګټور تمام شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت تازه راپور ښیي چې امریکایي ځواکونو 13 سپتمبر میاشت په افغانستان کې د ورځې شاوخوا 40 هوایي حملې کړې دي. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي په ځمکنیو عملیاتو کې تر ډیره افغان ځواکونه برخه لري، خو په هوایي عملیاتو کې بهرني ځواکونه ورسره همکاري کوي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت تازه رقم شي چې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې 13 سپتمبر میاشت ورځي څه کم 40 هوایي حملې کړې دي. دفاع وزارت یا پینټاګون وایي په سپتمبر میاشت کې د هوایي حملو شمیر 1113 رسیږي، حال دا چې په اګست میاشت کې د دغو هوایي حملو شمیر 810 ته رسېدی. د امریکا دفاع وزارت ویلي دا حملې د دې لپاره سوي چې پرې نه شول سي افغانستان بیا د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې، القاعده او نورو تروریستي ډلو په خوندي مرکز بدل سي. امریکایي پوځیانو په افغانستان کې خپلې هوایي حملې په داسې حال کې زیاتې کړې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرې په 13 سپتمبر میاشت کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا لغوه سوې. ولسمشر ټرمپ د سپتمبر پر 9مه دغه مذاکرې وروسته له هغې لغوه اعلان کړې چې تر دې مخکې وسلولو طالبانو په کابل کې د یوې خونړۍ حملې مسؤلیت واخیست. په هغه حمله کې 12 کسان وژل سوي وو چې یو پکې امریکایي سرتیری و. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په روانو پوځي عملیاتو کې تر ډیره افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه برخه لري. د دغه وزارت ویان روح الله احمدزی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل بهرني ځواکونه په هوایي عملیاتو کې همکاري کوي.
په دې وروستیو کې په ډېری ولایتونو کې موږ مشترک عملیات درلودل. عملیاتونو کې دفاعي او امنیتي ځواکونه، دفاع وزارت، داخلي وزارت او د امنیت عمومي ریاست همداراز په هوایي برخه کې نړیوال ځواکونه موږ سره مرسته کوي. هدف دا دی چې دښمن له منځه وړل او یا هم د هغو سیمو آزادېدل چې د دوی په تصرف کې وو هغه باید دوباره آزاد شي.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر د رواني اکتوبر میاشتې په لومړیو کې خبرلانو ته ویلي وو د سولې د مذاکرو تر لغوه کېدو وروسته دوی په افغانستان کې د خپلو پوځي عملیاتو شدت د پام وړ زیات کړی دی. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي دوی خپل پوځي عملیات په تیرو شپږ میاشتو کې شدید کړي چې لاسته راوړنې هم لري. د دغه وزارت ویان روح الله احمدزی وایي
تاسو ولیدل په تیرو شپږ میاشت کې موږ ته ونیدل چې دیارلس ولسوالۍ د دښمن له تصرفه موږ آزادي کړو. اوس په سیمه کې دفاعي امنیتي ځواکونه ځای پر ځای دي او خلک په آرامه فضا کې ژوند کوي.
د ملګرو ملتونو ارقام ښیي چې په هوایي حملو کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په هغه راپور کې چې د روانې اکتوبر میاشتې پر ولسمه خپور سوی راغلي، د 2019 میلادي کال د جنوري له لومړۍ د سپتمبر تر دیرشمې پورې په هوایي حملو کې 1509 ملکیان وژل سوي او 386 تنه نور ټپیان سوي چې د 2013 میلادي کال د همدې مودې په نسبت 28% زیاتوالی شي. خو د افغانستان حکومت په وار وار ویلي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې اصلي عاملان د دولت وسلوال مخالفان دي چې له ملکیانو د سپر په توګه کار اخلي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې افګابه فور اونس
اټس ا هاربل هاربل امبارسمنت ټو اور کانټری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي رادیو ته غوږ نیولای دی. اوس هم امید زهیرمل د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصری وای.
سرخط ورځپاڼې په خپل سرلیکنه کې طالبان به د حکومت د سولې وړاندیز ومني تر سرلیک لاندې لیکلي. د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو له درېدو وروسته افغان حکومت طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو د پیل لپاره یو نوې طرحه وړاندې کړه چې د هیواد سیمې او نړۍ په کچه موضوعات پکې ځای شوي دي. ورځپاڼې لیکي داسې ښکاري چې اوس د افغانستان حکومت د سولې په اړه پیاوړی او مناسب دریځ لري او هیله شته وړاندې شوی پلان عملی شي تل پاتې سوله راتلی شي. د ورځپاڼې له قوله که وسلوال طالبان له دې فرصت هم ګټه وانخلي او د پاکستان په څیر د نورو هیوادونو په خبرو عمل وکړي، دا طلایي چانس به هم له لاسه ورکړي او افغانستان به د اور په دې بلو لمبو کې سوځېدلی پاتې شي. اصلاح دولتي ورځپاڼې هم د سولې په اړه د افغانستان د حکومت وړاندیز شوې طرحه راخیستې او لیکي که طالبان اوربند ومني روښانه به شي چې سولې ته څومره ژمن دي. د سرمقاله لیکونکي له قوله اوربند کولای شي چې تل پاتې سولې ته زمینه برابره کړي او تاوتریخوالی په بېساري ډول راکم کړي. ورځپاڼه زیاتوي اوربند به نه یوازې دا چې د سولې ور پرانیزي، بلکې دې ته به هم لاره هواره کړي چې وسلوال طالبان ثابته کړي چې خپل واک دي. دنیا نه دولتي ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت په اړه اندېښنه ښودلې او لیکي د فاریاب په څلور ولسوالیو کې د دې ډلې د یو شمېر کورنیو له ځای پر ځای کېدو خبر ورکړل شوی دی. ورځپاڼه لیکي یو شمېر سیمو کې مذهبي اړیکې دې ته زمینه برابروي چې د سیمې خلک د داعش غږ ته لبیک وایي او ځای ورکړي. ورځپاڼه زیاتوي که موږ دا فکر وکړو چې داعش ډله پردی ده او په افغانستان کې ځای نه لري تیروتی یو، ځکه که دا فکر سم وای داعش ډلې له اوله نه شوای کولی چې افغانستان ته لار پیدا کړي. د ورځپاڼې له قوله داعش ځکه افغانستان ته لار پیدا کړه چې ځینو سیمو کې ورته فکري زمینه برابره وه او په دې برخه کې د همدې سیمو ملا امامانو پراخه همکاري کړې ده. ملي ارمان ورځپاڼې بیا کابل کې جنایي پیښو غلا او وژنو ته اشاره کړې او لیکي کابل په یوه بې پښتنې ښار بدل شوی دی. ورځپاڼه لیکي ورځ تر بلې د کابل ښار دننه او ترې شاوخوا جنایي جرمونه زیاتېږي، خو سره له دې چې امنیتي او دفاعي ځواکونه یې پایلتونو پوهېږي په دې برخه کې جدي ګام نه دی پورته شوی. د ورځپاڼې له قوله دا ضعیف عمل د خلکو د مال او ځان په بیه تمام شوی او نږدې هره ورځ په دې ښار کې داسې یوه پیښه کېږي چې بوګنوونکي او ویرونکي وي.
مننه کوم چې ازادي رادیو دغه پروګرام او خبری برخه واوریدله. تر 15 دقیقې شاوخوا به تاسو ته پښتو موسیقي پروګرام په ژوندۍ توګه خبریږي. د کابل استودیو وږمه جبرخیل او تمنا واحد استودیو کې دي. تاسو د سندرو دغه پروګرام واورئ او خوند ترې واخلئ. مننه.
سندرو میلمانه
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه.